سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د جون 15 نیټه ده د مشال ریډیو نه ساته خبرونو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو هیله دارو جوړو خوشاله وایست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کراچۍ او افغانستان په اړه رپورټونه او مرکې درته لرو او په دومره نیمای کې درته اونیز پروګرام د باختر ستوري لرو په فایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي
روبه د مهم خبرونو لاندیز د کراچۍ هنرمندان وای حکومت دې دوی ته تحفظ ورکړي د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو په سرحدي ستونزو له یو بل سره خبرې کړي او د امریکا ولسمشر وای په برتانیا کې وروستۍ ټول پښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولای او د خبرونو تفصیل د کراچۍ هنرمندانو د مشهور قوال امجد صابری تر وجنې وروسته له حکومت غوښتل چې دوی ته تحفظ ورکړي بیګاش په پدې لړکې د خار څخه باندې شپې ته هنرمندانو په تاڼه کې یو درخواست اهم جمع کړو د درخواست جمع کولو پر وخت فلمونو ته د اجازت نامو ورکولو څنګه یا سنسر بورډ مشر فخر علم رسنی تو ویل
د افغانستان د ریز تل دادې چې ستونزې د ډیپلوماسۍ لپاره حل شي او پرونی کتنه کې پریکړه
اس اپلیکیشن میں ہم نے لکھا ہے کہ یا تو ہمیں
دیوائی پر درخواست کی منگالی کلی چی یا خود منتہا سیکیورٹی راکڑے شی کم چی دے ملک غٹو غٹو خلکو لا ورکڑے شوی او یادی دا ہغوی نہ ہم بیر تواخستے شی
د سن صوبې کونو چر وزیر بیلی دی که ضرورت پیښ شونو د هنرمندانو ساتن لپاره با ګامونه پورته کړي د شروع په ورځ د وسلوال لخوا په کراچۍ کې د وجل شوي امجد صابری د وجنې د تحقیقات لپاره هم پرون صوبې حکومت د تحقیقاتي کمیټې جوړولو اعلان وکړ د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو په سرحدي ستونزو له یو بل سره واضحه خبرې کړې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند هارون چخنسوري پرون مشال ډوته ویل چې دواړو مشرانو د خبرې د جمعې په ورځ د شنګای همکاري سازمان غونډې په څنډه کې کړې
د افغانستان دریز تل دادې چې ستونزې د ډیپلوماسۍ لپاره حل شي او پرونی کتنه کې پریکړه وسو چې یو سیاسي او تخنیکی میکانیزم جوړ شي څو دغه مشکل هوار کړي او پراتلونکي کې هم داسې ستونزو د پیدا کېدو مخنیوي وکړي
د پاکستان د بونو چارو وزارت پرونی خبر پاڼه وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار او د افغانستان د بونو چارو وزیر هم د یادې غونډې په څنګ کې پر دې خبره سلا شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بحالۍ امنیت او د خلکو او ګاډو د تګ راتګ سره د تړلو مسلو پر سر د همکارۍ لپاره به یو ګډ میکانیزم جوړوي د شنګای سازمان غونډه په تاشکان کې جوړه شوې وه د روانې میاشتې په 12مه پاکستان پر تورخم د یوه نوې دروازې په جوړولو کار شروع کړو چې پر سر یې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې او پکې دواړو خواو ته مرګ جوب لواوخته په افغانستان کې امریکایي پوځ د طالبانو پر اهدافو خپل لومبي هوایي بریدونه تایید کړي دا وروسته له هغو چې امریکا ولسمشر بارک اوباما څو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې پوځیان به د طالبانو پر ضد محدود عملیات ترسره کوي د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک پرون ویلي دي چې دغه حملې د افغانستان په جنوب کې ترسره شوې او د په خبره دغه وخت په سیمه کې امریکایي عسکر موجود نه وو د حملې څخه باندې یو کال وروسته له هغه کېږي چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي مشن ختم کړي او امنیتي ذمہواري یې افغان ځواکونو ته سپارلي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له امله د بیرته ستنېدونکو افغانانو شمیر کم شوی د افغانستان په شمالي سیمو کې د دې ادارې ویاند فهیم همدرد پرون ویل چې تیر کال 2000 افغانان شمالي ولایتونو ته ستنه شوي وو خو سږ کال په کندوز بدخشان او فاریاب کې د امنیتي ستونزو له امله دا شمیر 2000 ته راټیټ شوی فهیم همدرد زیاته کړه سږ کال د بیرته ستنېدونکو کډوالو د شمیر د کموالي دلیل په افغانستان کې د کارونو نشتوالی اهم دی مشال اډو ته غوږیستئ د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي په برتانیا کې وروستۍ ټول پښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولای په برتانیا کې وروستۍ ټول پښتنې له اروپایي اتحادیې د هیواد د وتلو پریکړه وکړه اوباما پرون په کالیفورنیا کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره یې ټلیفوني خبرې کړي
Based on our conversation, I'm confident that the UK is committed to an orderly trade.
Barack Obama wai zmug da khabaro par asas dad laram che Britania pa munazzam dol la rupai itihadi watlo ta hajma nada. Germany che pa rupai itihada khe tar tolo ghat iqtisad lari la itihadi ye da Britania da watlo mukhalifat kade. Pa Britania ke da tol poxtani lagta laga 25% da gadun kaun ko la rupai itihadi da khpal hewad da watlo mlatar wakal che urustai da Britania wazir azam David Cameron la khpal che کوئی استعفی اعلان کړه د اټلی سمندري ساتونکو پرون سه باندې 2000 کډوال چې د میډیټرینیم په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وو وژغورل د اټلی چارواکو ویلي په بیړیو کې تر اندازې زیات کډوال ځایي سپاره شوي وو د زیارت پورځ هم 2000 غیر قانوني کډوال چې زیاتره یې له لیبیا د میډیټرینیم په سمندرګي کې اروپا ته روان وو وژغورل شول د مهاجرت نړیواله اداره وایي سږ کال 2000 کډوال په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیې ته رسیدلي او 2800 تنه مړه شوي دي او د اروپایي د او د اروپا د فوټبال کپ د سیالیو په حذفي پړاو کې به نن ماښام درې لوبې وشي پولنډ به د سویس ویلز به د شمالي آیرلینډ او پرتګال به د کرویشا د فوټبال لوبډلې سره مقابله کوي د اتر دې مهال د مشال خبرونه
مولا اسرار عالم مومند واوریدل د پاکستان د مشهور قوال امجد صابری تروژن ورسته د کراچی هنرمندانو له پولیسو سره رسمي درخواست جمع کړي چې دوی ته د امنیت ورکړي یو پښتون هنرمند څه وړاندې کوي
خواهش به هم دی چې موږ خپل د هنرمندان سره یو ځای شو د پښتون مطالعه دي چې په ټول ملک د غرنګ ته یو شروع شي دا زیاتې کوم ختم شي
د برتانی ولس د دې هواد لارو پای ټولنې ځخه د وټلو په حق کې رائے ورکړي خود دې به پر حالت پرمیشتو کډوالو ساغیسوي
برتانیا ک مثلا اوتلا بکسټ یو کنه هغه په یوازینې سنگل مارکیټ نه بغیر په د کډوالي برخه کې د شینو کې موږ باندې کوم اثرات نه راځي
او په دومره مای کې د بختر سوری ادبی کلتوري پروګرام لرو چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتو او پښتونولۍ له یو بل سره پر تړون ریپورت لرو
مله شوی حقیقت دی چې هر پښتون به پښتونولي لري یا د پښتونولي دا معنی چې د غیرت او د ایمانداری یو عنصر دی
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه او سم د خبرونی د پال ریپورت په کراچي کې د پاکستان مشهور قوال امجد صابری تروژن ورسته د دې شهر شاوخوا شپې تو هنرمندانو له حکومت د تحفظ غوښتنه کړې ده امجد صابری څورځي وړاندې نامعلومه وسوالو په ډزو غوښلې وو هنرمندانو د جمعې پر ورځ پولیسو ته یو درخواست ورکړی چې پکې ویل سوي چې ځانونه خوندي نه احساسوي نو ځکه یې باید د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه واخیستل سي په دې اړه نور حال د کراچي محمد عمران راکوي
د کراچی خار په ډیفنس تانه کې د سکیورټی لپاره درخواست جمع کول ورستو رسنیو سره په خبرو کې فلمونو ته د اجازه نامې ورکول او صوبایي سانګي یا سنسر بورډ مشر فخر عالم ویل چې د امجد صابری د وجنې ورستو دوی خپل ځان محفوظ نه غني او هم د دې لوجې په تانه کې یو درخواست جمع کو چې پکې دالی کلی شوی چې حکومت دی یا خود دوی د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او یا د خاص خلکو ته ورکړی شوی سکیورټی هم بیرتا واخلی
اس اپلیکیشن میں ہم نے لکھا ہے کہ یا تو ہمیں وہی سیکیورٹی دی جائے جو اس ملک کے بڑے بڑے وی آئی پیز کے پاس ہے
دیوائی پر درخواست کی مونگ دالی کلی چی یا خود مونگ تہاغ سیکیورٹی راکڑے شی کم چی دا دے ملک غٹو غٹو خلکو لا ورکڑے شوی او یادی دا حقوی نا ہم بیرتا واخستے شی مونگ پا دے درخواست کی سرکاری چارواکی پا گوتا کڑی چی کچری مونگ تس زیان ورسی دونو دوی دی پا ایف آئی آر کی دا مجرم رستیال اگرزولے شی
بیٹر کے طور پر ایف آئی آر میں ہماری نامزد کیا جائے اگر ہم میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو
پدی موقع دا ٹی وی مو هنرمند ماریا واستی اول چې مونږ یوازې د ځان لپاره خبر نه کوو بلکې په دې وطن کې میش ته هر تن لپاره د امنیت غوښتنه نه کوو
جو لوگ یہ سمجھ رہے کہ آج یہ آرٹسٹ ہے یہ اپنے لیے کر رہے ہیں
دس از دوائی چې کوڅوک دا غنی چې دا هنرمندان دی او دوی یوازې خپل خبره کوي نو دا غلطه ده مونږ ولس جوړ کړی یو او د دې وطن برخه یو نن مونږ د هر یو تن لپاره ولاړ یو دا आवाज یوازې زمونږ نه دی بلکې دا د هر ډاکټر دفترونو تتلون کی او د هر ماسل आवाज دی
وہ بندہ جو صبح اٹھ کے دفتر جاتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کی ایوری ون
د دې درخواست په خبرګون کې د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سہیل انور سیال ویلي چې کچر تک کوم هنرمند ته د سکیورټی ضرورت پیښ شو نو د دوی حکومت به ارومرو ورکړي. د جمعې په ورځ د سند صوبې د پولیسو د مشر سره غټ خبري غونډې ته د وینا پر مهال د کورنیو چارو وزیر ویل چې د امجد صابری د وژنې په اړه که څوک معلومات ورکړي نو 500,000 روپۍ انعام به ورکول شي. د صوبایي وزیر په وینا چې د امجد صابری د وژنې او د سند های کورټ د چیف جسټس سجاد علی شاه د زوی اویس علی شاه د تختولو پلټنو لپاره صوبائی حکومت د گڑی تحقیقاتی کمیٹی جوړولو منظوری ورکړی. دیوائی د دوالو کې سنو مونږ گڑ تحقیقاتی کمیٹی جوړو. د امجد صابری د وژنې په کیس کې د سند حکومت لخوا اعلان کوم چې د هغه د قاتلانو نه خپته ورکوونکي ته به 500,000 روپۍ انعام ورکول شي. د ذکر دا چې د پاکستان وتلې قوال امجد صابری د چهارشنبه په ورځ ناصرګند وسلوالو د خار لیاقت آباد سیمه کې په ډزو وژلی و چې وروسته یې پولیسو او نیم فوجي ځواک رینجرز یو شمیر مشکوک کسان نیولي. ولې د هغه د وژونکو په اړه لا تر دې دمه کومې حتمي نتیجې ته نه دي رسیدلي. د سره سره د سند های کورټ د چیف جسټس زوی اویس علی شاه د ګل په ورځ د خار کلفټن سیمینا بے درکه شوی چې لا تر دې دمه یې سپته نه ده لګېدلې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د جون په 22مه په کراچۍ کې د پاکستان د نامتو قوال امجد صابری په یو وسلواله حمله کې د وژل کېدو وروسته د لومړی ځل نه دی چې په ملک کې دغه شان یو پېښه کېږي. په تیرو څو کلونو کې وخت په وخت په دغه هیواد کې هنرمندان په نشه شوي چې په خیبر پختونخوا کې هم داسې پېښې شوي دي. دا چې په داسې حالاتو کې هنرمندان څه احساسوي او د دوی په ژوند او هلو ځلو څومره اثر پرېوځي، ملي حمیرزاده له څو هنرمندانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې د کوال امجد صابری وژنې په خیبر پختونخوا کې هنرمندان اندېښمن کړي دي. دوی وایي که یو خوا دوی ته په دغه شان واقعاتو خپګان وي نو بلخوا د خپل ژوند او حفاظت په اړه هم پریشان شي. پختون سندرغاړی همایون خان وایي داسې پیښې چې هنرمندان پکې په نخښه کیږي د دوی تشویش، سیوا او هلې ځلې متاثر کړي.
چکه دا چې واقعیت وشي موږ ټول خپل ځان هم ډېر وایي ځکه چې موږ افغانستان هم ډېر کمزور یو. زموږ په صوبه کې هم داسې په پښتونخوا کې هم داسې وختونه راغلي دي چې افغانستان ته په درناوي نه دي کتل شوی او ډېر هله ځرون ډېر شوی دي. په بعض اوقات کې زموږ خپل هنر هم داسې سپرس ساتلې دي، هغه داسې محفوظ ساتلې دي، سبسکرم دي، کار هم پرېښو دي ځکه چې حالات او واقعیت داسې څه واقعاتو کې زموږ هنرمندانو ته د ژوند هغه تریټس ملاوېدل شروع شوه. دمکیان ملاوېدل شروع شوه د غزل ځان څخه شانت موږ چا داسې دغه نه غواړو چې دنه کې جنشن نه پکې لاسو دی هغه موږ ته پر ډېر زیات غوام شي او ډېر تکلیف هم شي. دا
په پېښور کې هنرمنده شاز محلیم وایي چې د سخت چیکینګ باوجود داسې پیښې رامنځته کېدو باندې د هنرمندانو اندېښنې سیوا شي، که هغه د پښتونخوا فنکاران وي او که د نورو سیمو.
هغه هنرمندان چې بالکل هغه نه چاته سوای، نه چاته نقصان رسوي، نه چاته ضرر رسوي، نه چاته بد خبره کوي، دا غي نه باوجود د هنرمندانو یا زموږ د داسې ترتی هغه سنگر دي، هغه کوال دي، هغه ناتخوان دي، هغه ډرامو آرټست دي، کوم نور خلک انټرټین کوي، دا غي نه باوجود چې کوم نه هغه خلک خپل سروایول په دې خبره پښتونخوا کې یا په کراچۍ کې یا په پنجاب کې نشي کولای. نو دا د ټولو او هنرمندانو چې کوم نه دا غي د پاره ډېر زیات ډېر زیات د فکر او خبره ده چې
یو بل پختون سندرغاړی بختیار خټک وای په کراچۍ کې د امجد صابری تر وژنې پس د خار خلک د هنرمندانو د تحفظ غوښتنې لپاره پاسېدلې دي. دی وایي دغه شانګام اوس په پختونخوا کې هم ضروری دی.
او هغه د بیکس واقعیات چې کیږي مجموعي توګه چونکه موږ ټول یو پکې خلک او یو ملک خلک نو ډېر زیات ضروري. نو زه په خپل د دې خبرې ته تایید کوم او خواهش به هم دی چې موږ خپل د هنرمندان سره یو ځای شو د پښتونخوا د دې سیمې په ټول ملک کې د غرنګ تحریک شروع شي چې دا زیاتې حکم اس کم ختم شي.
دغه هنرمندان له حکومت د یوې مرتبې پالیسۍ غوښتنه کوي چې دا ډول یې د ژوند حفاظت یقیني شي. د ډان رسپانې د یو تازه رپورټ له مخې د 2008 کال را پدې خو په پاکستان کې خواوشا دیار لس هنرمندان وژل شوي دي چې د هنرمندانو لپاره تر ټولو خونړۍ خاریه پېښور بللې دي.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان او افغانستان ولسمشرانو ممنون حسین او محمد اشرف غنی د شنګهای اقتصادي سازمان د سرمشرې پسند کې ملاقات کړي او پر دوه اړخیزه چارو خبرې کړي. د افغان ولسمشر ویاند هارون هچ خان سوری مشالې دو توي چې دوه غړو ډیورن کرشي منظمولو پر موضوع خبرې وکړي. په تورخن کې د پاکستان له لوري د دروازې پر جوړولو افغانستان اعتراض کړي چې وروسته د لانجا په وسلوالانو شته واښته. فرشته جلالزی نور حال راکوي.
د جمهور ریاست ته خبر پانی په حواله ولسمشر غنی له تاشکند ترستنیدو مخکې پرون د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین سره هم خبري وکړه. مخکې داسې رپورټونه خبره سي و چې وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورستیو سرحدي ستونزو لامل افغان دوری خبرو ته د پاکستانی پلاوی غشتنی به جواب پرې شي. خود ولسمشر ویندوی هارون چخانسوری سرګند کړ چې شاغلیو غنی او ممنون حسین په تاشکند کې د لیدنی پر مهال پر سرحدي ستونزو واضح خبري کړې دي.
موقف افغانستان همیشه راه حل مشکلات را دیپلماسی بوده.
د افغانستان دریز تل داده چې ستونزې د دیپلماسی لاري حل شي او له خپل ګاونډیانو سره د ستونزو حل ته افغانستان تل تیار دی. په پرونی کتنه کې پریکړه وسوه چې یو سیاسي او تخنیکی میکانیزم جوړ شي چې دغه مشکل هوار کړي او پر راتلونکي کې هم د ستونزو د پیدا کېدو مخنیوي وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په شانګهای کې د سازمان غړو هیوادونو ته وړاندیز وکړ چې د امنیتي ستونزو د حل لپاره ګډه مبارزه وکړي. د منځنۍ آسیا جمهوریتونو او روسیې په مکرر ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش، د ازبکستان د اسلامي تحریک IMU او د وسلوالو طالبانو د فعالیت لامل اندیښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویندوی په وینا د شانګهای په کنفرانس کې لګډون کوونکو غوښتنه وسوه چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. د هغه په وینا ولسمشر غنی د شانګهای په غونډه کې ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد روان جنگ د افغانستان کورنۍ مسله نه ده او د دې غوښ پر وړاندې د ټولې سیمې ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوري
د باختر
لور پېټې هدیزه خدای برتانی پریډ کې یو خدای دی هواد اته سرویشت فیصد برخه لناهلې سره مخامخ کړي نو بلخوا په برتانی کې د کډوالو پروژوند اغیز کولای شي. په داسې حال کې چې اروپا ته له نورو هوادونو جوپې کډوالو روان دي، د اقدام د دوی سرنوشت تر پښتنې لاندې راوسېدي. امه چا زمين د برتانی تر ټول پښتنې ورسره پر کډوالو د دې اغیز تکته نه کړي ده.
په بریتانیا کې د جون پر 23مه نیټه تر سره سوي ټول پښتنه کې د هیواد اکثریت وګړو له اروپאי اتحادیه د وټولو په حق کې رائے ورکړې دي. که څه هم د دې پریکړې په لویان دا کار د بریتانیا په ګټه غني، خو اروپאי اتحادیه څخه د بریتانیا وټولو د کډوالو پر سرنوشت یو شمېر پښتنې راولاړې کړې دي. په لندن کې د کډوالو د حقوقو لپاره کارکونکو مدني فعال بریالي بارک زیوای تعلیم یافته کډوال یا هغه کسان چې بریتانیا ته د لیک لوست لپاره ورغلي هغه له دې پریکړې خوش نه دي، ځکه پر دوی به د اروپا نور هیوادونو ته بېل ویزې د سفر بندیزونه ولګیږي. خو د نوموړي په خبره کارګر کډوال خوشاله دي چې بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه ووزي، ځکه دا ډول به له شرقي اروپا څخه ورغلي کسان خپل هیوادونو ته ستانسي او دوی ته به د کار روزګار شې موقع په لاس ورسي.
کاروبار چې هغه څه خوشاله دي چې شرقي اروپایي انسل تر راغلي دي هغه پر کاروبار باندې تاثیر کوي. هغه چې چیپ لیبر په سترګه ګوري هغه ارزانه کار کوي نسبت د افغانانو ته چې شل کال یا پنځه کال مخکې راغلي دي یا کډوال چې پنځه کال مخکې راغلي په عمومي ډول دلته کاروبارونه لري. شرقي اروپا چې کله برتانیې ته راتګ اسانتیا ترلاسه کړه نو دوی پر کاروبار باندې بد اغېز وکړي.
په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیل هیوادونو کډوال ورمات شوي نو له اروپا به د برېټانیې وتل د نوو کډوال لپاره مشکلات جوړ کړي. بریالی بارګزی د دې لامل پر راتلونکي کې د اروپا د بشري حقوقو له قوانینو د برېټانیې غاړه نه شودل یادوي.
د 1950 جنیوا کنوینشن لاندې بل انډیپندنت کې غوښتل او امه د اروپای ټولنې د بشري قوانینو لاندې ECHR لاندې نو په چیرې برېټانیې په اروپای ټولنې کې نه بیا یورپین کنوینشن بام نه بیا به دا سکوپ نورم تنګیږي کډوال لپاره. اوس په سکوپ لږ پراخه په دې دی چې یوازې نو نه سویو پنځوس کنوینشن نه دی د ریفیوجی سټیټس لپاره یا د کډوالۍ د قوانینو لپاره ای سي اچ آر هم دی، هغه یورپین کنوینشن هیومن رایټس هغه لږ تر نو نه سویو پنځوس کنوینشن پراخه دی.
په برېټانیا کې د ټول پښتنې نتیجې راوتلو وروسته د هیواد وزیر اعظم د استعفا اعلان وکړی او ویل چې برېټانویان دې تر اکتوبر خپل وزیر اعظم وټاکي. د ټول پښتنې پایلې که څه هم د جمعې په ورځ مخې ته راغلي، خو له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد په بشپړه توګه وتل یوه اوږده پروسه ده چې ډېر وخت نیسي. په لندن کې د برېټانیا د لیبرال ګوند یو غړی او د کډوالو د چارو کارکوونکي شکرلال الدین وایي د اروپایي اتحادیې تګلارې به تر دوو کلونو پورې پر برېټانیا عملي کیږي.
تکمیلا دو تر اوسه نه دی وتی، د نه بعد به په اکتوبر کې دو نوې صدر اعظم به انتخاب دی، دغه نه بعد به بیا دو نیګوشیشن خبرې اترې به د اروپایي اتحادیې سره په مخ وړي. نو هغه خبرو اترو په نتیجه کې به بیا دو نوې قوانین چې هغه کمی تګلارې چې اوس په اروپایي ټولنه کې تعین شوي دي یا هغه ته لات شوي دي د ټول خلکو له خاطر په دغه اتیش هیوادونو کې په شمول د برتانیا باندې هغه تر دوه کالو پورې اپلای دی، هغه کار کوي. نو تر دوه کالو داخلي کوم مشکلات کوم ستونزې نشته کډوالو ته.
دا چې د برېټانیا تر وتلو وروسته به په اروپایي اتحادیه کې د کډوالو څه سرنوشت وي، شکرلال الدین د اروپایي اتحادیه د مشرانو له خولې وایي چې د دوی په تګلارو کې به څه ډول بدلون مخې ته نه راځي.
دو دغه اظهارات یې وکړل چې موږ د توانایي لرو چې موږ کوم تعهدات کړي دي، موږ هغه به سټیبل ساتو، په خپل تعهداتو باندې به ولاړ یو. برتانیا که مثلا اوتله بریکسټ یې وکړ نو هغه په یوازینی سنگل مارکیټ نه بغیر په دغه کډوالۍ برخه کې د شینو کې موږ باندې کوم اثرات نه راځي.
په برېټانیا کې د ټول پښتنې نتیجې ښیي چې شاوخوا 25% خلکو له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو او 40% یې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړي دي. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د بنو اوسیدونکو وای په شار کې ګندګې ډېره سوي ده چې لوجه هلته وخت تیرول ګران سوي او سره د ناروغي خوریدو ویره ده. ځایي حکومت بیا وایي چې د ښاروالۍ کارکونکو ته پر وخت تنخواه نه میلاوي د لوجه د غستون زرا پیدا سوي، خو دوی باید د لمنځوړو لپاره شرګامونه پورته کړي. نور حال د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
خاریان وایي د ګندګۍ لوجه زیاته بدبوئی وي او خار کې نه یوازې خاریان او د سودا اخیستونکي په تکلیف دي، بلکې دوکاندارانو په کاروبار یې هم بد اثر کړی.
راسته باز دمو نوم دا او د کرینا ګال مان رسی او دا پرتا حالې د مشتا غنا دا پټول بازار شدا حالات تا دا میزا فیل دا درخواست مې چې منه پدا دا غو روکی ځکه چې مشتا ډېر تکلیف تا او عوامه تا ډېر تکلیف تا او د مش کاروبار تا ډېر تکلیف تا او کاروبار دغه نه شي کوي چې خدای له ګرمي دوه دالې دا بد بوئی لاګیا دی بس مشترنګ کاروبارو کیچه
ز مړی مې دی کوندرا دی کې فتولانا مې ډېر واښه د ګان پرتا او ډېر خاص سخ بي سي خل داسې چې دغه تا وګوري دالې مشتا گا کیلوړي دالې جدا تا وګوري خل خپل نه راون چکچرا گورے ٹنچی بازار کا گورے کا کسبون گورے کا یہ نہ ایرے لگا محلہ او گورے سمرا محلے دی ٹولے سے برباد دی اون علی ہو سپاشی گانو نہ چکشی بیاغا گان بیا اتر پر روچ جی گانو نہ چکشی بیاغا گان بیا اتر روچ جی لگا دس دا جس دا کچرا دا تقریبا وای ونی میں بیاش کے مشتا دا کرا چا کچرا پرتا دو
دا بنو سو کڑی ون یونین کونسل ناظم گوہر ایوب وای دا خار ہر اوسے دن کی ہم د خپل اخلاقی ذمہ واری نہ سرغڑونا کڑے چې د خپل محله د صفای خیال وساتي او د کمیټي چارواکي خو د اول نه بې غوره شوی
خالد کیرنا ګانرو بوسی په سړک شه اوتري ته وړې وړکی ته وېر کی خپاس وړو وړکی دی به دا ټاپیسی نه نه جوړ کې پلاته وای باندې تنظیمي خالص کې دغه سستی دو چې د ګان تا ډېر ملتا و جنو وېر کای میزا خال کې د خوځ کای چې تو سی وځوي تا مخصوص وځوي تا ګان وړي زکه چې د وطن چې کېم دلیا د بازار چې کېم د میشتو ته غونډه بازار ده دا چې خړای په میشتو صاحبک شولې جي
د بنو تحصیل ناظم ملک احسان وای د میونسپل کمیټي ملزمینو د تنخواګانو نه ملاوي دو په وجه دغه ګندګي ډیره شوه او د دوی اول هدف د خار صفایي ده.
د هړتلینه ویزه پر صوبایي حکومت دی طرفه چې مشت تنخه نرتله دا ټول دغه نقصانات دي او اس مو تویل دي چې زو وارد په وارد باندې سيتي چک کو د می چکیم نکاس سیستم دا ډیر سره ګډ وردا دغه بره شه میژ صوبایي حکومت پیسې دې پر او تویل دي چې مشت د نکاس سیستم چې دی ټیک کی ځکه چې میژ للی خلوص کی دی نکاس سیستم دا اوزینا ذکر چیګشلا روډینا چیکشل خپل خوري کوي خو ورې ورې جی کېږي په یو ورځ خو نه سم کېږي دا خو د یو میاشتې ګان پرېد تري
تحصیل ناظم دا هم موایل چې روانو ورځو کې به هر محله کې د ګندګۍ ورغورځول لپاره مخصوص ډرامونه ولګول شي او خارنه د ګنده او بو د نکاس لپاره هم په مخصوص پلان باندې کار روان شوی چې زر به عملی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې د ماشومان د حقونو فعالیتونو فعالینو د هغې اردو ډرامې کار ستایلی چې له ماشومان سره د جنسي تیری پر موضوع جوړه شوې. دا د ډرامې نوم اوډاری دی. د ماشومان د حقونو فعالین وایي په دې هیواد کې کال په کال له ماشومان سره د جنسي تیری پیښې مخ په زیاتېدو دي. تفصیل رابع اکرم خان په رپورټ کې چې د ډرامې له یوې مکالمې پیل شوې.
بند کر اپنی دیدی، سنا نہیں تو نے، میں کہہ رہا ہوں چپ کر جا.
چپ.
دا مکالمه د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د یو ډرامې ده چې پکې یو مېرنی پلار په مېرنی لور زیب جنسي تیری کولو نه پسته خاموشه کولو کوشش کوي او دړک ورکوي که مور ته د غږ وکړو نو ژبه به درله پرې کړم.
اپنی ماں کو یا کسی اور کو تونے بتایا نا؟
دغه ډرامه چې نوم یې اوډاری دی د پاکستان د نورو ډرامو نه په دې وجه مختلفه ده چې پکې یو خوا غربت ښودل شوی او بل خوا پکې ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ مسله ښودل شوې ده. پاکستان کې د ماشومانو د حقونو کارپوهانو او د ژوند مختلفو حلقو سره تعلق لرونکو د دې ډرامې هرکلی کړی دی او ویلي چې ماشومانو سره مخ په زیاتېدونکي د جنسي زیاتۍ کیسونو مخنیوي لپاره داسې ډرامې او آگاهي پکار ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو غیر سرکاري ادارې د ساحل ویان ممتاز ګوهر وایي چې اوډاری ډرامه یو ښه کوشش دی ځکه چې هر په ماشومانو د جنسي زیاتۍ په کیسونو کې زیاتوالی را روان دی. د ده په وینا کال 2015 کې د دې کیسونو شمیر 300 او څه د پاسه 900 وو او سخت کال چې زموږ په کم رپورټ کار روان دی نو د دې شمیر غمجنوونکی دی. ممتاز ګوهر په وینا چې اکثره ماشومان د خپلو خپلوانو یا کور مالت کې د خلکو لخوا د جنسي زیاتۍ ښکاریږي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ کیسونو شمیره مخ په زیاتېدو ده، کوم چې زموږ ټولنیز خنډونه دي او کومې پیښې چې کیږي نو په هغې حساب خو دا کیسونه مخې ته نه راځي. زموږ د ادارې چې کوم غمجن کوونکي شمیره ده نو د هغې مطابق په سوونو داسې کیسونه دي چې په هغې کې د وینې رشتې ککړ وي. موږ له پکار ده چې دا حقیقت تسلیم کړو چې پاکستان کې ماشومانو سره جنسي زیاتۍ کیږي او د دې شمیره زیاتېږي. باید چې د دې کمولو لپاره کار وکړی شي.
واسه حدیبی د پاکستان د مطبوعاتو د انتظام ادارې پیمرا 13 میاشت د اوډاری یو ټوک خبرېدو وروسته د ډرامې منتظمینو ته یو نوټس جاری کړی وو او ویلي وو چې غیر اخلاقي مواد خبرېدو په اړه د پیمرا ته جواب ورکړی شي. د څه په جواب کې د ډرامې جوړونکي مومنه دورید وینا وه چې د ډرامې په جوړولو کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستی دی. د دې په وینا چې د جنسي زیاتۍ په موضوع د پاکستان اولس او بچیان پوهول غواړي چې څنګه ځان وساتي او دا ډرامه د لړکی یو کوشش دی. د ماشومان د حقونو یو بل کارپوه ارشد محمود په وینا امروزه په بنیاد ستن لس ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکاریږي او دا یو داسې پرهروي چې یو ماشوم یې هم نشي هیرولی. دوویل چې نه صرف مور او پلار له پکار دي چې د خپلو بچو حفاظت وکړي بلکې پولیس اهلکاران له هم پکار ده چې په قوانینو ځان پوه کړي او عمل درآمد پرې وکړي.
نو د دې لپاره زیات ضروري دا ده چې معاشره کې آگهي وي، ماشومانو کې آگهي وي، مور او پلار کې آگهي وي او هغوی ماشومانو سره په دې موضوع باندې هغوی له اعتماد ورکوي چې یاره که داسې خبرې نو تاسو موږ ته ویلی شئ، ځکه چې بعض اوقات ماشومان چوی نو هغی غل پاتی شي او دا غنی چې غنی دا هغی ګناه ده، حالان کې دا هغوی په هغې کیس ګناه نی او دا هغې بیا د هغې په ژوندون باندې لانګ لاسټینګ اثرات.
په ډرامه اوراری کې منیره نومې یوه ښځه چې د ښځو او د ماشومانو حقونو لپاره کار کوي وایي چې موږ له خپلو بچو سره په هر موضوع خبره کول وي
تو همیں کھل کر ان سے ہر موضوع پر بات کرنا ہوگی
او دا به ورته ویل وی چې موږ وسنګ خو او بد لمس یا احساس کې فرق کو ځکه چې چرته سو دا غي د معصومیت فائدہ تر لاسه نکړي
تاکي کہیں کوئی پیډو فایل ان کی معصومیت کا فائدہ نہ اٹھا سکے.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ډوري په دوه منیمای کې د باختر سوریا د بکلتوري پروګرام لرو. پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د برتانیې لارو په ټولنې د وتلو په اړه د نړیوالو د برګون په اړه رپورټ لرو. خوس لسمې بجې سوي د اسرار لمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کراچي هنرمندانو د مشهور قوال امجد صابری تر وجنې وروسته له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي. بیګا شپاره د خار څخه باندې شپېته هنرمندانو په دې لړکې په تاڼه کې یو درخواست جمع کړو. د سینسوبې د کونو چور وزیر ویلي دي که ضرورت پیښ شونو د هنرمندانو د ساتنې لپاره به ګامونه پورته کړي. د شروع په ورځ د وسلوالو لخوا په کراچۍ کې د وژل شوي امجد صابری د وجنې د تحقیقاتو لپاره هم پرون صوبې حکومت د تحقیقاتي کمیټې جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان افغانستان ولسمشرانو په سرحدي ستونزو له یو بل سره واضح خبرې کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان د هارون چخانسوري پرون مشال اډوته ویل چې دواړو مشرانو د خبرې د جمعې په ورځ د شنګایي همکاري سازمان غونډې په څنډه کې کړي. د روانې میاشتې په 12 نیټه پاکستان پر تورخم د یوې نوې دروازې په جوړولو کار شروع کړو چې پر سر یې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. په کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. په افغانستان کې امریکایي پوځ د طالبانو پر اهدافو خپل لومبي هوایي بریدونه تایید کړي. دا وروسته له هغه چې امریکایي ولسمشر بارک اوباما څو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې پوځیان به د طالبانو پر ضد محدود عملیات کوي. د حملې څخه باندې یو کال وروسته تر دې کېږي چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي مشن ختم کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي په برتانیا کې وروستۍ ټول پښتانه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولی. اوباما پرون په کالیفورنیا کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره یې د شو ټلیفوني خبرو پر اساس هغه ډاډمن دی چې برتانیا په منظم ډول له اروپایي اتحادیې وتلو ته ژمن ده. په برتانیا کې وروستۍ ټول پښتانه له اروپایي اتحادیې د دې هیواد د وتلو پریکړه وکړه چې وروسته یې د برتانیا وزیر اعظم له خپلې څوکۍ د استعفا اعلان هم وکړ. د اټلی سمندري ساتونکو پرون څخه باندې 2000 کډوال چې د میډیټرینین په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وو وژغورل. او د اروپا د فوټبال کپ د سیالیو په حذفي پړاو کې به نن ماښام درې لوبې وشي. پولنډ به د سویس، ویلز به د شمالي ایرلند او پرتګال به د کرویش د فوټبال لوبډلې سره مسابقه کوي.
اسرار لمومن دوی چې خبرونه لنډیز وړاندې کړه او د اوس د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله په اسلام آباد کې کتنه کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د زیارت پورس 19 خبری غونډې دوران د امریکا د خصوصي استاذي ریچارډ اولسن د بیان چې افغانستان کې د هند اسرو رسوخ نه متعلق د پاکستان اندېښنې د ضرورت نه زیاتې دي پر دې عمل کې ویلي دي چې په محسوسولو او حقیقت کې ډیر فرق وي. هند په پاکستان کې په ترهګرۍ او بدامنۍ خورولو کې ککړ دی. ورسپانه لیکي چې پاکستان د ایوي اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د بدامنۍ او خانه جنگۍ سلی حل کولو لپاره کوشش کوي او پاکستان خصوص واردا خبره کړی ده چې په افغان امن عمل کې د سہولت کار کردار تر سره کولو لپاره هر وخت تیار دی ځکه چې یو مضبوطه او پرمن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا د خصوصي استاذي دا بیان چې هند او ایران د هم په افغان امن مذاکراتو کې شامل کړي شي خو خبره ده دا چې په افغان امن مذاکراتو کې به څومره زیات ملکونه شاملېږي نو صورتحال به هم هغومره کړکېچن کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي یو مقصد په افغان امن مذاکراتو کې د پاکستان کردار محدودول هم کېدی شي نو د بدلیدونکو صورتحال مخنیوي لپاره پاکستان لا د وسنه کړن لار جوړول پکار دي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز ویان لیفټننت جنرال عاصم باجوا په خپل ایوي مرکه کې ویلي دي چې په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي او فوز په هر ځای کې د سیاسي حکومت سره مرسته کوي. ورسپانه لیکي چې د فوز د ویان دا بیان د تسلۍ وړ دی ځکه چې زمونږ په ملک کې د سیاسي حکومت او فوز ترمنځ تعلقات په باره کې چې کمی منفي خبرې کیږي نو فلحال خو د هغې خاتمه وشوه. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د جمهوریت مخالف قوتونو سره سره نړۍ والی ورورولۍ لپاره هم دا یو پیغام دی چې په پاکستان کې د جمهوریت جرړې په مضبوطی دودی او د قومي سلامتۍ په معاملاتو ټول یو دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوز ویان چې د کوم خیالاتو سرګندونه کړي نو د دې څه عملی شکل هم په نظر راتلل په پکار دی. عام اولس ته دا په واضح توګه ښکاره کېدل پکار دی چې فوز او حکومت یو ځای دی او په مختلفو داخلي او خارجي چارو خپل منځي مشاورت له ترجیح ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجله لیکي چې د پاکستان فوج د سینما په صنعت کې دلچسپي لري او ځینې فلمونو سره لاجستیکي او نورې مرستې هم کوي. فوج ته کم بجټ جوړ فلم داسې ښکاره کوي چې ګوا ډېرې زیاتې پیسې پر لګولې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې امریکایي پوځیانو او چارواکو سره مرسته کوونکي افغان ژباړونکو سره سوي لوزونه نه دي پوره سوي. د دواړو مقالو نورې برخې له ګل ایاسا اورو.
اکانومیست مجله لیکي چې د پاکستان سینما صنعت کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي. د هغه هیواد سینما صنعت د هند بالیوډ په شان غټ او د هلو زلو نه ډک نه دی. پاکستان به د روان کال اته څلوېښتم فلم نمایش لپاره وړاندې کوي چې دا یو ریکارډ دی، خو هند د 2014 کال د مارچ له میاشت نه تر اپریل میاشت پورې 38 فلمونه نمایش لپاره وړاندې کړي ول. د مجلې په وینا په دې رستو کې د پاکستان فوج هم په دې صنعت کې دلچسپي ښودلې چې خپل حریف هیواد سره توازن برابر کړي. مجله د یو پاکستانی فلم ډایرکټر حسن وقاص رانا په حواله لیکي چې لومړی فوج د فلم سکرپټ ګوري او کچری خوښ شي نو چې څه ورته ضرورت وي هغه ورکوي. مجله د رانا په حواله زیاتوي چې فوج مالی مرستې نه کوي، بلکې په کم بجټ جوړ شوي فلمونه داسې ښکاره کوي چې پرې ډېرې پیسې لګېدلې دي. په دې کې فوج لوجستیکی مرستې، د فوج ځمکو ته رسائی، مشینري، وسلې، بارودی مواد، هلیکاپټري او په ځینو وختونو کې اصلي فوجیان هم په عکس بندۍ کې برخه اخلي. دی وایي چې کله د فلم عکس بندۍ ختم شي نو هم دغه فوجیان خپلو عملیاتو په لور روان شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي چې له 2001 کال راهیسې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلي، له هغې مودې راهیسې امریکایي سفارتکاران او نور چارواکي د زرګونو په شمیر کې په افغانانو تکیه کوله چې په ځانګړې توګه پکې ترجمانان شامل ول. دا هغه بهادر او سړي ښځې وي چې خپل او د خپل کورنۍ ژوند یې په داو لګولی وو او امریکایانو سره یې د هغوی د مشن ترسره کولو کې مرسته کولې. په دې کې امریکا یوه معاهده کړې وه چې ترجمه کوونکو ژوند به خوندي ساتل کیږي. ورسمان لیکي چې د امریکا د بارنو چارو د ویزې ځانګړي پروګرام هغو افغانانو ته اجازه ورکړي وه چې په امریکا کې پناه وغواړي. په دې پروګرام کې یوازې هغو ترجمه کوونکو ته اجازه ورکول کېده چې دوه کالو سخت سارنې نه تیر شوي ول. ورسپانه لیکي چې دا وخت تر 10,000 پورې افغانانو د دې پروګرام له لاندې د ځانګړي ویزې لپاره درخواستونه ورکړي دي، خو کانګرس غواړي چې دا پروګرام ختم کړي. ورسپانه لیکي چې دغه افغانانو ته په رښتیا ګواښونه دي ځکه چې دوی امریکا لپاره خدمت کړي او وسلوال طالبان به د هغوی کورنۍ په نخښه کوي. په دې کې ځینې ترجمه کوونکي وژل شوي دي او ځینې د امریکایي ویزې د ترلاسه کولو په انتظار کې ژوبل شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې برتانیې ولس د یو ریفرندم له لارې د دې هیواد له اروپای ټولنې څخه د وتلو په حق کې رایه ورکړې. په دې باندې د اروپای ټولنې او د نړۍ د بیلابیلو ملکونو د مشرانو لوري څخه غبرګونونه راغلي چې صالح محمد صالح په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
د هغې ټول پښتنې لیلان سره سم چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو سبب کیږي، په نړۍ کې د انګلیسي پاونډو ارزښت په بې سابقه ډول راټیټ شو، خو د نړۍ د مشرانو اندېښنې ورسره لوړې شوې. د نړۍ زیات مشران فکر کوي چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا وتل به د نړۍ اقتصاد او د اروپایي ټولنې مالي ثبات ته زیان ورسوي. په بریتانیا کې د وروستۍ ټول پښتنې پر نتایجو د نړۍ بېلابېلو مشرانو عکس العملونه ښوولي دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د پخوا په څیر ثابت قدمونه واخلي.
په یوه داسې دنیا کې چې په ګډه پکې مخته ځو، هیوادونو ته هم په یوازې سر د چیلنجونو په وړاندې مبارزه سخته ده. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي زون دی، لکه څنګه چې د نړۍ همکار پاتې شوی. همغسې باید اقدام وکړي او د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب په تشکیل کې ونډه واخلي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پریکړه دردونکې وبلله.
Les Britanniques par référendum ont décidé
د برتانیا خلکو د یو ټول پښتنې لالاري پریکړه وکړه چې هیواد یې له اروپای ټولنې ووزي. دا یو دردونکو انتخاب دی، له برتانیا او اروپا سره په ژوره توګه خواخوږی څرګندوم. دا د دوی انتخاب دی، موږ باید درناوی وکړو، خو دا کار به عواقب ولري.
اخوا د جاپان صدر اعظم شینزو آبی اندیشنه څرګنده کړه چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل به د نړۍ اقتصاد ته زیان برسوي.
د اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د رای ورکوونکو اراده په دې ټول پوښتنه کې منعکسه شوه. د وو سترو صنعتي هیوادونو یا جی سیون مشران په یو نظر دي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل به د نړۍ اقتصادي وده په خطر کې واچوي.
د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جینتولونی هم د جاپان صدر اعظم ته ورته نظر څرګند کړ.
Il primo messaggio è che ci aspettiamo
da Britannia da خلکو دا پریکړه چې هوا دل اروپאי ټولنې ووزی موږ یې درناوی کوو، خو له شک پرته چې یو جدي پریکړه ده.
خو ځینی نظریات بیا له اروپאי ټولنې د برېټانیا د وټولو په پالوی دي. د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ هم یو له دغو کسانو دی، د چې په سکاتلند کې د ګلف مسابقو یو ساحه پرانستله په دې اړه لنډی خبرې وکړي.
زه فکر کوم دا یو لوی شی ستر او فوق العاده انکشاف دی.
پر دې موضوع د ایران حکومت هم عکس العمل ښوولی دی. د ایران د ولسمشر حسن روحانی سیاسي مرستیال حمید ابو طالبی له اروپایي ټولنې د برېټانیا وتل یو لوی زلزله بللې او په خپل شخصي بیان کې لیکلي د اروپایي ټولنې د بیرغ ستوري په لوی دو دی. د برېټانیا خلکو پرون په اروپایي ټولنې کې د برېټانیا پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په ټول پښتنې کې برخه واخیسته. د دې ټول پښتنې نتیجې چې د جمعې پر ورځ اعلان شوی شي چې 25% کسانو له دې ټولنې د برېټانیا د وتلو په پلوي او 30% نورو د دې پلان پر مخالفت رای ورکړې ده. د دې ټول پښتنې نتایج د دې سبب سول چې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون اعلان وکړي چې درې میاشتې وروسته به استعفا کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه به د پاتې او وشتو غوړو هیوادونو ترمنځ یووالی وساتي.
دا وسالی محمد سالی د پښتو شاعر نادرخان علیل د کرشمه په نوم یو نوی کتاب چاپ شوی دی. نوموړی د لکې مروت میله مندرخیل او سیدونکو دی. کتاب د لکې مروت رڼا ادبي جرګې له لوري خپور شوی دی. سیلاب مسعود پر دې کتاب دا رپورټ جوړ کړی دی.
د نادرخان علیل دا کتاب په یو سل شپږ پانیو دوا سوا اوه مخونو مشتمل دی چې پکښې د یو احمد دوو نتونو اته دوه شریزو او یو سل اوه غزلونو په شامول ټول اوه سوا دوه پنځوس شعرونه لیک موجود دي. جاوید احساس په وژدو او پروفیسر رحمت الله درد په لانډو ټکو کښې د کتاب او د شاعر د شاعرۍ جاج اخستی دی. پروفیسر رحمت الله درد لیکي چې نادرخان علیل رښتینی شاعري کوي، د مصنوعیت او تشې قافیې بندۍ نه ډډه کوي. ځانګړي اسلوب، روانیات، د لفظونو کلک تړون، د معرفت رنګونه او د ماحول دردونه د دوی د شاعرۍ نمایاں خد و خال دي. او غټه خبره ده چې شاعر په هر شعر کښې په خپله موجود دی. د خپل کتاب په باره کښې نادرخان علیل په خپله سویایي وار وای زنې
لوکو ظاہرہ خبر دا شخصی شاعرین مطمئن نہیں او لو فن نہ سرائے مطمئن کی دائم سی او چی فن نہ سرائے مطمئن سی یا دا ہوئی چی دما چیلی کرو دا ٹک ٹاک سی دا شخبر نہیں او ما بہر حال یو کوشش کرائے دا چی دے وطن دے کام او دے خاوری چی کنی سروی دی کنی مسئلی دی اگر پدا سے انداز چی پیس سی مارا با وی نما جان غرلو کوشش کرائے دا او خپل منظور خیالات دا دا امام محسوسات تھی دا کوشش ماں کرائے دا سبی چیز چور کامیابی ہیں دا فیصلہ خوبا گیا کاری کئی
دے کرشمانہ دے خپل کلام یوان امونا پا دا رنگ پیش کوی
دا وجود دا دو گنو چا محروم کرم بسا زنو دا لفظنو قصب غندی کاری گرد دیوالنو حسن مچرانہ ہیر سے دا تقسیم پا ملکنو کراورا بلا راغلا دمرا چوف کپلا سنو نغمی والا کرل لانگے تنگ چفور دا کوپ کنو دا علیل دا آوازیم نتیجہ دا باسنو
د کتاب جوړښت معیاري، کاغذ زړچاک نفیس تای او د لکې مروت رڼا ادبي جرګې خور کړای دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا خمو د یو کتاب پاړه باندې ریپورت سیلاب مسعود اوریدي هم ادبی خبرونه ته وسوځو او بازو مدابد هر اونۍ هم په دې وخت د باختر سور ادبی کلتوري پروګرام راځي کې راځي ورته غوښتو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسي قربایم په نننې خبرونه کې به د پښتو او پښتونولۍ په ارزښت یو ریپورت ولرو بیا به په ننګرهار کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو سره په دغه ولایت کې د فلمی وضعیت په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو لومړی ریپورت ترازو پښتو چې د پښتونولۍ لن نوم دی پښتانه د سر په بیه هم پالي پښتو یوازې د ژبې نوم نه دی بلکې هغه ارزښت دی چې د یو قانون بڼه یې خپله کړې ده د پښتو او پښتونولۍ په ارزښت مو یو شمېر ادیبان په دغه ریپورت کې درغږولی دي پښتو کله یو پلو د ژبې په توګه کارول کیږي بل پلو یو داسې نالیکلې قانون دی چې پښتانه پرې خپلې شخړې حلوي او د خپل غیرت نښه یې ګڼي دې قانون ته پښتونولي وایي چې د پښتونولۍ ټول ارزښتونه پکې خوندي دي لکه پښتني خویونه پښتني اخلاق همت شجاعت پت سخاوت په واده وفا او په لسګونو داسې نور ارزښتونه دي چې د پښتونولۍ په چوکاټ کې زیر شوي او د پیړیو راهیسې را روان دي او تر ننه هم پالل کیږي د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمیم هم دې خبرې ته اشاره کوي
پښتو ظاهرا که سړی فکر وکړي دا یو ژبه ده ولی پښتو او پښتونولي یو ارزښت دی هر هغه څوک چې په پښتو او په پښتونولۍ بین مین وي او په دغه غاړه باندې سنبال وي هغه د گذشت او د تیریدنې او د زلاورتیا او د شهامت او د شجاعت دغس یو مطر او تومن او دغس یو معنویت له ځانه سره لري نو موږ دا یو ستر ارزښت ګڼو یوازې ژبه نه ګڼو
استاد ګلستان غالب مشال رادیو سره په خبرو کې د پښتو ژبې هغه اصطلاحات گردان کړل چې پښتني ارزښتونه پکې خوندي شوي دي
دا سړی چې پښتون دی کې دی ر پښتون دي شته یا د پښتونولۍ ټینګ ولاړ سړی دی نه دا معنی چې دی د پښتون قوم د آئین او د هغه د اصول او مقرراتو قبل یې عمل چې دا او پښتنو کې چې کوم دود دستور او رواج دی منل شوي دودونه چې کوم دي کوم د غیرت او د پښتو خبره موږ ګوره پښتو غیرت دواړه سره تړلي دي دا د پښتنو د پاره دا یو منل شوی حقیقت دی چې هر پښتون به پښتونولي لري پښتونولي دا معنی چې د غیرت او د ایمانداري یو عنصر دی
لیکوال او کرکتون کې امر الله امید وایي چې پښتو او پښتونولي د انسان په وجدان کې د عالی افکارو نه په الهام اخیستنې سره هغه جوهر دی چې پښتنو ته د سرلوړې پګړې تړي
پښتونولي هغه قانون دی چې د وجدان لوري پر پښتون انسان باندې عمل کیږي دا یو فطری جوهر دی دا یو داسې ارزښت دی چې انسان چې کله په پښتني ټولنه کې را پیدا کیږي نو دغه ارزښت سره د یو فکر په توګه باندې هم زمان وده کوي او دغه ارزښتونه په خپل ژوند کې عمل کوي او د خپل مسولیت ګڼي دا ګڼي چې وجدان ته مسولیت لرم هغه زما پښتو او پښتونولي ده نو د یو جوهر په توګه باندې پښتونولي زموږ په ټولنه کې مطرح ده او ډېر مهم اصل دی
اورنګ سمیم بیا وایي پښتانه چې په عقیدوي لحاظ اسلامي ارزښتونو ته څومره درناوی لري همره خپل پښتني ارزښتونو ته هم درناوی لري
پښتونولي او اسلامیت دا دواړه هغه ارزښتونه دي چې د ټولنې هغه افراد چې کوم دي هغه د خپل کلتورونو پرانا کې مهارایي ځکه دغه پښتونولي د فرهنګ او د ارزښت په نتیجه کې مونږه ځینې داسې منلي کلتورونه لرو چې ټولنې ژوند پاګې باندې سمبالېږي لکه جرګه لکه مرکه لکه مثلا تړه لکه نرخ ډیر داسې ارزښتونه دي چې هغه د پښتونولي په بنیاد باندې د ټولنې افراد لزاره سره رانغاړي مګر دا چې اوس مونږ په ټولنه کې جنگ روان دي دا پاکت کې د دې ټولنې زیګند نه ده بلکې دا د بیرونه یو خپل شوی پدیده ده چې د ټولنې ته راغلي ده پښتونولي په خپل ذات کې یو لوی ارزښت ده لکه څنګه چې اسلام یو ارزښت ده دغه پښتونولي هم یو لوی ارزښت
کلتور پوهان وایي چې پښتو او پښتونولي د پښتني ارزښتونو نوم دی یو څوک به نسلن پښتون وي په پښتو به خبرې کوي خو ټکه پښتونولي بنه لري خو بل به داسې هم وي چې په خټه به پښتون نه وي په بل ژبه به خبرې کوي خو په عمل او کردار کې به یې پښتني ارزښتونه څرګندېږي د دوی په باور چې پښتونولي د یو داسې عین نوم دی چې که ارزښتونه یې هر چا وپالل د پښتون اطلاق پرې کېدای شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو چې خپله هم د فلم او سټیج ډرامو لوبغاړی دی، له ده سره مو په ننګرهار کې د فلمي وضعیت په اړه مرکه کړي چې لومړۍ برخې ته ستاسو پام وراړوم.
مجرو صاحب، که فلمي صنعت ته په ننګرهار کې تم شو، نو په تیرو کلونو کې دلته ډیر د پام وړ فلمونه جوړ شول چې تلویزیونونه هم وچلول او لیدونکو هم خوښ کړل، خو د تیرو څلورو پنځو کلونو راهیسې چې زه وینم دغلته هغسې روجان د فلمي صنعت نشته دی، یعنی فلمونه نه جوړیږي، د ده وجه څه ده؟
بې شک چې ستاسو دغه خبره پر ځای خبره ده چې پخوا په ننګرهار کې ډېر فلمونه تولیدېده، مګر متاسفانه د ځینو ستونزو له امله اوس په ننګرهار کې د فلمونو لړۍ چې دی دا ډېره کمزوره شوې ده. یو ستونزه دا ده چې امنیتي حالات ښه نه دي، بل داسې دی چې زموږ د چارواکي دې هنر ته ډېر ارزښت نه ورکوي، نو بنا نه یو ښه تګلاره د سینما لپاره جوړ کړه په ځي کې د افغانستان په سطحه کې، بل نه د سینماګران ملاتړ یې وکړو، که چېرته دوی د سینماګرانو ملاتړ کړی وای نو نن دا ستونزې نه پیدا کېده. اوس موږ ګورو چې د بهرني فلمونه سریالونه هغه چلیږي دلته، مګر متاسفانه افغاني فلمونه او سریالونه په ټپه ولاړ دي، خو دا غټه ستونزه ده چې دلته پیدا شوې ده. هم کلتوري یرغل دی په موږ باندې، هم هنري یرغل دی. دغه ستونزې دي چې اوس ډېر فلم سازان زړه نه خکې چې فلمونه تولید کړي.
اوس چې پېښور نه فلمونه راځي، په ځینو فلمونو کې د ننګرهار لوبغاړي هم ورسره یو ځای کار کوي او د پېښور لوبغاړي هم ورسره وي، خو د دغه فلمونو د ابتذال نه او د اوریانۍ نه لیدونکي شکایت کوي. د دغه د سار دپاره کومه کمیټه شته دې ستاسې د افغان فلم په چوکاټ کې یا د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې؟
بلې، مونږ خو ټول هغه فلمونه چې هغه مبتذل او غیر اخلاقي فلمونه دي، هغې دپاره مونږ دلته یو کمیسیون لرو چې د هنر امریت دغه ټول مدیران او د په څنګ کې ځینې کارکوونکي پکې شامل دي. مونږ اکثریت وخت د دې فلمونو د چک دپاره بازار ته موضوع کمپیوټرونه او دوکانونه چک کوو، او د هغې تر څنګ کله کله مونږ په داسې عام ځایونو کې موضوع چې ګورو کوم ځایونو کې دا فلمونه خرڅېږي یا چلیږي هلته دا شیان چک کوو. خو د دغه مخنیوی لږ ستونزمن په دې دی چې افغانستان داسې یو حالت کې دی نو چې دغه دروازې ټولې خلاصې دي، دا اوس قاچاقي راځي دی ځي نه هغلته هغې ځي نه هغلته هغې ځي نه هغه ځي. که چېرته دلته یو منظم پلان دی ته جوړ شي نو دا کېدای شي مخنیوی وکړي، ځکه چې دغه په خپل یو فرمان مو د کرزي صاحب چې د دې د فلمونو د مخنیوی دپاره او بل د دې فلمونو چې بهر نه راځي په هغې باندې ټیکس لګېدلی دی، چې دا موضوع مونږ ډېر حد او ډېر وخت یعنی څو ځلې د هغه سره د ګمرک ریاست سره دا موضوع شریک کړو، د ولایت مقام سره شریک کړو، مګر متاسفانه چې په دې برخه کې یې څوک هم داسې عملي اجرات یا عملي اقدام یې ونه کړو. هغه فلمونه مس په قاچاقي ډول راځي، نه ګمرکي محصول کوي او نه دلته مونږ ته ټیکس راکوي، په همدې بازار کې چلیږي. جدا شکایتونه ما وزارت ته وکړو، دلته مې وکړو، مګر متاسفانه چې داسې جدي پاملرنه په دې برخه کې نه شو. نو په دې برخه کې مونږ کمیسیون لرو، مونږ بار بار وځو او خپل هغه مسؤلیت چې دی هغه رفع کوو.
د افغان فلم د استازي په توګه چې تاسې په ننګرهار کې دلته موظف یاست، څه په پام کې نه لري چې یو ځل بیا دغه فلمي صنعت ته وده ورکوي، وی غوړوي هغه ډایرکټران او هغه لوبغاړي چې پخوا یې د پام وړ فلمونه جوړ کړي وو، هغه بیا د تشویق کوي، داسې څه په پام کې لري؟
بلې، هو، دا خو یو څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته مې افغان فلم ریاست سره او د دې په څنګ کې مې د سینماګرانو اتحادیې سره چې هلته څوک د بالخصوص د غزوانه طبقه چې هلته فلمونه جوړوي په کابل کې، هغوی سره ما ناسته وکړه، هلته کښېناست چې په دې موضوعاتو ډېر بحث وکړو. هغوی ته موږ ویلې چې دا ستونزه څنګه موږ کولای شو چې دې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړو. هغوی په ګډه په دې توافق وکړو چې دوی یو نوی انجمن د سینماګرانو جوړوي، او هغه ځوانان چې مثلا په دې برخه کې کار کوي هغوی ټول تشویقي بڼه به هم دوی ورکوي، دوی به یو اقلوژت سیستم به هم جوړوي تر څو دغه سینماګرانو د ستونزو په وخت کې بس همدغې صندوق تاوانونه دوی کولای شي چې استفاده وکړي او فلمونه جوړ کړي. او دلته هم کوشش کوو چې همدغه برنامه دلته هم جوړه کړو، ځکه اول هلته مونږ پلان لرو چې هغه هلته جوړ دا موضوع هلته حل شي او جوړ شي دغه کمیسیون یا انجمن. د هغې نه وروسته بیا دغه نمائندگی مونږ جلال آباد ته انتقالو چې دلته مونږ ځینې فلم سازان لرو ډېر ښه فلم سازان لرو چې اوس هغوی په کورونو کې ناست دي مونږ غواړو چې هغوی بیرته را میدان ته کړو او دلته فلمونه تولید کړو او د په څنګ فلم سازان هم دلته هم تشویق کړي د فلمونو په جوړولو کې دا اوس هم زمونږ یو ملګری د شاه فلم مسؤول د ډېرو هڅو هڅو سره ما چې ډېر تشویق کړو هغه یو ډېر ښه اسلامي موضوع یې پیدا کړی د سجدې په نامه په هغې زمونږ کار روان و سکریپ هم تکمیل شوی و کاسټنګ هم روان و کاسټم کوو د لوبغاړو چې تصادفاً یو جرمني فلم ساز جلال آباد راغی هغلته یو ډاکو مستند فلم جوړوي نو هغه ځینې ملګري هغې سره مصروف شو د هغه زمونږ فلم چې و دا پاتې شو اوس دپاره
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم له ځوان سندرغاړي خدای داد نواب سره د هغه په هنر یو لنډه شان مرکه
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدم دا ساس تاسی په جلال آباد کې ملنګ جان واټ ته سیرما د هنرمندانو لیوې ډیرې سخاوري دغلته د ګڼو هنرمندانو ډیرې دي چې زه اوس د نواب استاد ډیرې ته راغلم او یو زلمی چې په دغه ساس کې هرمونی ته ناستې هرمونه غږوي خدای داد نواب نومیږي د دغه زلمی مخته دا پوښتنه کړو چې د نواب استاد سره څه نسبت دی آیا د کورنۍ غړی دی او که نه د نواب استاد د استاذۍ اعزاز ورته حاصل دی
نواب استاد زمزمه استاد دی او استاد خود پلار حیثیت لري کنه پلار نه استاد درجه ډیره نو زه داغه ډیر احترام کوم د ټولو استادانو خو نواب استاد زما استاد زما سره ډیره خواري کړې ده دغه لسم کال دی صاحب زه داغه صاحب شاګرد یم هغه نه مخکې ما استاد نه لرو نو بیا زما لکه دار چا خپل تبې کنه چې کوم استاد سره شاګرد دی شکر خو ته پیژنې د هنرمندانو یو رواج دی او دود دی بیا ما نواب استاد سره شکر اور کړه هغه سره شاګر شوم
اوس چې د لس کال کېږي او تاسو ډیر خپل ارمونه دیم زده کړی دا چرته ودونو مې پلونو تزي
اوس زه خو ودونو تزمه پروګرامونو تزو او د ماغه برکت دی چې دونه ز پرمونم نه پېدم مخکي بیا چې کله هغه سره شاګر شوم نو هغه سره ډیر خواري وکړه نو بس هغه مات غړ هغه
ودونو مې پلونو ته چیزي یوازې د جلال آباد خار په محدوده کې وی کنه دا سنور ولایت لمزي کلو تمزي په خور خواته دیم سوګ دعوت کوي
اوس لاور تمزو لخوا پښتانه پراته دي کنه په خبر تم زو دلته کابل تم زو خو اطراف کې بس ودونه نن سبا مشکلات دي سوک سل مل نه کوي بس هم د خار ته بس خار کې پروګرام ده
دا راته وای چې ستاسي د هنر مینوال ستاسي دغه د موسیقي دفتر ته راځي تاسو نه کله س سرود غواړي کنه
او سه دلته راځي او چې ودونه منګم غواړي مې فلونو ته او دلته ورته پروګرامونه کوي
دلته چې بیا تاسو پروګرامونه کوي د اغوي په خوخه سندري وای او کنه خپل خوخه به سندري
نو دا غوي په خوخه ما خو چې دا غوي فرمیشنه یې سه غوي په خوخه پروګرام
ستاسو په خوخه باندې د مشال رادیو اوریدونکو ته یو سندره کچیرته پیرزو کوي نو موږ هم خوشاله شو اوریدونکو هم خوشاله شي مهرباني
افغانی ما خو انسان ما افغانی ما خو انسان ما آخر والی می وجنی حیران آخر والی می وجنی حیران سو پیونو پبنم قتلیگی دس سے خوار افغان تا جوڑیگی لمسوی منگبل جنگوی منگبل لمسوی منگبل جنگوی منگبل او خیار نو شملا او شملا دانی او خیار نو شملا او شملا دانی کا افغان ما خو انسان ما آخر والی می وجنی حیران آخر والی می وجنی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد به ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.